Radio. Radio Azadi.
د سهار وبو جیسه د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د دې له همدې کړي پیل سوې ده. نن ورځې د ماشام تر وبو جو به تاسو پر لپسې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې به د افغانستان او سیمو پر حالاتو د مهمو خبرونو او رپورټونو د اوریدو لپاره تاسو هیله د چر سره اوسئ. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. دن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو دوام څرل کېږي. روسیه وایي تیار ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. او هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو دوام څرل کېږي. پرون د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ په بروکسل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
We have decided to convene a meeting of the NATO.
دایوی موږ له افغانستان سره د خپل دوامدار ژمنې په اړه خبرې کوو چې د روزنې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي او له دوی سره تر 2000 کال پورې مالی مرستې وکړو. د ناټو د سرمنشي تر دې سرګندونو مخکې په دې تړون کې د امریکا استازي ډوګلاس لوټ وویل چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. روسیا وایي تیار دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایټرتاس خبري آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروفا له خولې ویلي چې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي، نو د هیواد تیار دی چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې هم نرمښت څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین چاودنې د ملي اردو یو جنرال وژلی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد راتمنش د جرمني خبري آژانس ته ویلي جنرال عبدالبصیر شهروان هغه مهال پر ماین برابر شو چې د شاولي کوچ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې د ملي اردو پوستې ماینه کولې. د شاغلی راتمنش په وینا جنرال شهروان د ماین په چاودنه کې زخمي شوی و، خو روغتون ته په لاره کې سا ورکړی ده. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت پالمار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوند حکومت پلو قومندانانو ترمنځ له اختلافاتو په ګټې پر یو کلی برید کړی دی. د 209 شاهین قول اردو د لومړي لوا ویاند جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته پرون وویل مرکزي او ولایتي چارواکي هر څومره زر چې ممکنه وي دغلته دي د ځایي قومندانانو ترمنځ د روانو اختلافاتو مخنیوی وکړي. د ده په وینا که داسې ونسي په سیمه کې به وسلوالو طالبانو ته فرصت برابر سي. ښاغلی رضایی په دې برخه کې یوې تازه پیښې ته په اشاره وویل دوای په تیرو دوه درې ورځو کې پالمار ولسوالۍ کې د روان ناسم وضعیت له کبله تېره شپه طالبانو د قرغولي په کلي کې په جنرال فاروق پورې د اړوند سیمه ییزو پولیسو پر پوسته برید کړی دی. او له ترکمنستان پرون افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برښنا د مزو مسیر د څېړنې کمیسون لمړنۍ غونډه وکړه. دا کمیسون وروسته له هغې د ولسمشر اشرف غنی لخوا وټاکل شو چې یو شمېر کسانو په کابل کې مظاهرې وکړې او د سارلنګ پر ځای یې د بامیانو له لارې د دغه لاین د غځېدو غوښتنه وکړه. هغه هوایی شرکتونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له ایران سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم سي. خبر پاڼه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه هم په پام کې نیول سوي چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوی ونه کړي. د فرانسې د بارونیو چارو وزیر چې په ناګونو کرباخ کې د روان کړکېچ د حل لپاره د منسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې اذربایجان ته ځي. پاریس یا باکو د دغه سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د اذربایجان خارجه وزارت پرون وویل چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د مې د میاشتې په 14مه په ویانا کې د اذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. او د مصر د ملي هوایی شرکت مرستیال رئیس د سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي د دې شرکت د هغې الوتکې پاتې شونې موندل شوې چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوه. په عین حال کې د العربیه تلویزیون شبکې راپور ورکړی چې په دغه پیښه کې د یو شمېر مړو جسدونه هم د الوتکې له نسکورېدو په سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کېږي چې د یونان پوځ وویل چې د کریچ په ټاپو کې یې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کېږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به ویل چې له فرانسې قاهرې ته روانه وه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 12. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 12. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 30.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبري مجله کې به وروسته واوري چې د امریکا د بارونیو چارو وزیر د افغانستان پر حالاتو څه وایي.
We will discuss Afghanistan. And we're going to review the progress of the resolution.
John Kerry خبریالان ته وویل چې دوی باندې ناټو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت خبري کوي. په همدې خبرونه کې بعد د دوه سرګندونو د نورو جزئیاتو ترڅنګ په فاریاب کې لروانو جګړو خبر سي. په همدې خبرونه کې بعد که افغانستان پر حالاتو د غرب څو معتبرو ورسپانو ته کتنه کوو، واوري چې د پاکستان د بارونیو چارو وزارت یو ور بیا په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ کړی او د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د موافقې ستاینه کړې ده. په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو. دا خبری مجله مو تر شپژنی مو بجو د تاس خبری از چینن په بروکسل کې د ناټو د بارونی چارو د وزیرانو د غونډي دویمه ورستی ورځ ده. نن په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبری کیږي. د غونډې ګډونکوونکو کې باندې افغانستان سره د دی پوزي تړون د مرستو دوام وڅیړي. پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرالان ته وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته دوامدار تعهد لري. د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری پرون بروکسل تر رسیدو وروسته خبریالان ته وویل چې دوی به په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبرې کوي او وویل چې نننۍ غونډه د افغانستان لپاره هم مهمه ده. د ازادي راډیو خبریال احمد شبر چې د ناټو د بارونی چارو د وزیرانو د غونډې په اړه د رپورټ ورکولو لپاره بروکسل ته تللی، له هغه ځایه رپورټ وړاندې کوي.
امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنځشنبه په ماښام وکړه.
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support Mission and the need to continue our financial
موږ د غوښتنو ناتر د ماموریت پر مختګ او له افغان ځواکونو سره د مالی مرستې اړتیا څیړو. همدارس داسې یوه طرحه لرو چې له مخې یې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ییز حضور وارزوو. ټینګار کوم چې امریکا به 9800 پوځیان د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې وساتي. امریکا به همدارس 15500 ځواکونه تر هغه وروسته وساتي چې 3400 کسان به د ناټو مسؤلیتونو ته وګماري. ناټو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 2000 ډیر پوځیان د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې لري. دا ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې د نشټې 40 وادو لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې نن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د بروکسل په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناټو کې د امریکا استازی ډوګلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وو چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې بشپړ شوی نه دی او د ناټو په سرمشیزه کې چې نږدې دوه میاشتې وروسته د پولنډ په مرکز وارسا کې ده له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستې پر دوام نورې خبرې وشي. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د بروکسل په روانه غونډه کې به د وارسا غونډې ته بنسټ کیږدو.
د ازادي راډیو په نننیو خپرونو کې د دغې غونډې له نورو جزئیاتو هم ځان خبرولی سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ساسي خپل راډیو د ازادي راډیو پر فیسبوک او ټویټر پیدا کولای سي او د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس په یاد لري www.azadiradio.com. په فاریاب کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پالمار ولسوالۍ کې د دوی په مداخلې د دوو سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ جګړه اوس پای ته رسیدلې خو ولایتي چارواکي او مرکزي حکومت په دې اړه که جدي اقدام ونه کړي د جګړې د بیا پایل امکان شته. د المار ولسوالۍ په چغوتک کلي کې درې ورځې وړاندې د ملي جنبش او اسلامي جمعیت د قمندانانو ترمنځ نښتې پیل سوي چې لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل سوي او 14 نور زخمیان دي. امنیتي چارواکي په سیمه کې د وضعیت د نازکوالي خبر ورکوي او وایي چې مرکزي حکومت باید ډېر ژر دغې سیمې ته پوځونه واستوي. نور تفصیل د اجملان په رپورټ کې.
د 209 شاین کلی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل پالمار ولسوالۍ کې د اسلامي جنبش او د اسلامي جمعیت د وسلوالو ترمنځ نښته د ملي اردو د سرتیرو په منځګړیتوب د مګړې پای ته رسیدلې خو دواړه لوري په دولتي وسلو سنبال دي او د بیان خطوې امکان شته.
د وای
د وسلوالو جګړې د بیا پایلیدو احتمال شته. کیدای شي وروسته له دې چې دواړه خواوې خپل مړي خخ او ټپیان پر ځای کړي بیرته سره ونښلي که څه هم ملي اردو بې طرفه ده او هڅه کوي چې د بیا جګړې مخه ونیسي خو تاسو پوهیږئ چې دا خلک په وسلو سنبال دي او په مهمو ګوندونو پورې تړلي چې په مرکزي حکومت کې دي. جګړن محمد رضا رضایی وایي دواړو خواوو په جګړه کې له دولتي وسلو او امکاناتو څخه کار اخیستی. خاغلی رضایی ازادي راډیو ته وویل جګړه لومړی په دې سیمه کې د جمعیت پر دولت پلوي قمندان جنرال فاروق قاطع د طالبانو له بریده پیل شوې وه. کله چې طالبان په شا شول جګړې ګوندي بڼه خپله کړه او د جنبش یو شمېر ځایي وسلوال د جنرال قاطع د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل شول. د ملي اردو د 209 شاین کلی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن رضا رضایی په وینا په نښته کې د دوو ولسي کسانو په ګډون د دواړو خواوو څخه 10 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په ځینو رپورټونو کې په جګړه کې د تلفاتو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د فاریاب د عامې روغتیا رئیس په شواک خبري اژانس ویلي چې دوی ته په ورغړل شو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د جمعیت د ګوند اجرایی شورا مشر هم دی بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې د ملي جنبش پر مشرانو سخت انتقاد کړی او پالمار ولسوالۍ کې په دې ګوند پورې تړلي وسلوال د اسلامي جمعیت د ځایي قمندان ښاغلي قاطع تر واک لاندې سیمو باندې په بریدونو تورن کړي. ښاغلي نور له مرکزي حکومت څخه د دې برید د عاملانو د محاکمې او د جنبش د ځایي قمندانانو د ده په وینا د خپل سریو د مخنیوي غوښتنه کړې. د فاریاب والی سید انور ساده چې د جنرال دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند سیاسي کمیټه غړی دی د عطا محمد نور تورونه رد کړي او د پښواک خبري اژانس ته ویلي دوی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت لوکمندانانو سره ډېرې ښې اړیکې لري. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته د المار د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې سیمې ته یو هیئت استول شوی څو د پیښې په اړه دقیقه څېړنه وکړي. اغلی بیدار وایي هلته د سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ نښته شوې هیئت مورستولی دواړه خواوې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې تړاو لري. کله چې هیئت له سیمې راستون شي او د پیښې په اړه د څېړنې نتایج له موږ سره شریک کړي نو تاسو به هم پرې خبر کړو. د همګړۍ هیئت په سیمه کې دی او موږ ته ډېر جزئیات نه دي څرګند. د فاریاب ولایت کې تر دې مخکې هم وخت په وخت جمعیت او جنبش ګوندونو د پلوي قمندانانو ترمنځ نښتې شوې خو په دې وروستیو کې دا د دواړو لورو ترمنځ چې په خپلو کې د سیالۍ او رقابت اوږده ماضي لري یو له خونړیو جګړو څخه ده.
د اجملان رپورت هو او په اوس پام وکړی د دې ساعت مهم خبرونه سرخطه. د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د خپلې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ کې دي او نن دوی د افغانستان سره د دغه پوځي تړون د مرستو دوام څېړي. روسیا وایي دوی تیار دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. اترتاس خبری آژانس د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی له خولې لیکلي چې که د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه وي نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین چاودنې د ملي اردو یو جنرال وژلی. د دفاع وزارت ویاند ویلي جنرال عبدالبصیر شهروند پر د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر ماین الوتی دی. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه شوې او ټول یولس ملکي کسان پکې وژل شوي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید د دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې په ناګونو کرباخ کې روان کړکېچ د حل پاړه د منسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې اذربایجان ته ځي. او د مصر د هوایی شرکت مرستیال رئیس د امریکا ټلویزیون سی ان ان ته ویلي چې د دې شرکت د هغه الوتکې پاتې شوي موندل شوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه شوه. او اوس به رضوان مراد د څو غربي معتبرو ورځپاڼو پاڼې واړوي او د افغانستان پر حالاتو تبصرې به در واوروي.
ستراتفور کمنټري خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ګډون نه کړ ځکه چې نوموړی په کور دننه له نارامیو سره مخامخ دی. د خبرونه په باور اشرف غنی هیله مند دی چې په خلکو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. ستراتفور کمنټري وایي طالبانو هم په دې غونډه کې برخه نه درلوده. خبرونه زیاتوي دا عجیبه ښکاري چې افغانان اوس هغه غونډې له پامه غورځوي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړیږي، خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا په دې برخه کې ملامتیا پر پاکستان اچوي. د مقالې لیکوال وایي د افغان حکومت دا ادعا چې پاکستان د طالبانو پر ضد ګام نه اخلي واقعیت لري، ځکه په خپله د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اعتراف کړی دی چې طالب مشرانو د هغوی کورنۍ د دوی په هیواد کې اوسیږي. خوسترات فور کمنټري لیکي چې له دې واقعیت سره سره بیا هم د اسلام آباد په روسي څلور اړخیزه غونډه کې په لوړه سطح د نه ګډون پړه د افغان حکومت استدلال بې معنی دی. پرونه وړاندې لیکي ولسمشر اشرف غنی په خلکو کې د خپل دریز د پیاوړه کولو لپاره په دې وروستیو کې په توند لهجه وینا وکړه او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکارۍ تورن کړ. ولسمشر غنی په دې وینا کې ژمنه وکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به خپلې هڅې دوه برابرې کړي چې نه مطلب د لیکونکي په باور د اسلام آباد په وروستۍ غونډه کې په لوړه سطح نه ګډون د اشرف غنی دې ژمنې ته نور اعتماد بخلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په فنلینډ کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي فنلینډ وایي افغانستان، عراق او سومالیا د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امن هیوادونه دي. انډیپندنت زیاتوي فنلینډ د افغان کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت کړي دي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به د بشري ملاتړ په خاطر د دې هیوادونو چې فنلینډ وایي امن دي اتباعو ته پناه ور نه کړي. په فنلینډ کې د کډوالو د احصایې اداره وایي چې د هیواد ته زیاتره رسیدلي کډوال د افغانستان او عراق اتباع دي. انډیپندنت لیکلي چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې بیا د هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ کم شوی دی.
د ازادي راډیو د او وروسته به په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې څو سیمه ییز رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت وایي چې د ټولو وسلوالو طالبانو پر ضد بې توپیر عملیات کوي نو د دوی پر نیت او رښتینولۍ باید شک ونه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون خبریالان ته وویل چې دوی د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو هرکلی هم کوي. د ازادي راډیو خبريال په دیاړه له پېښور رپورت لري.
اغلی ذکر په اسلام آباد کې تیر ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د سرورخیز کمیټې پنځمې غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي او په خبره چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر یاد وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے، پاکستان
دمر څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېده. موږ به د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړی دا، او دا خبره موږ بیا بیا کړی دا چې دې اړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دي. او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا سرګندونې تر هغه وروسته کړې چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړۍ بریدو کړ او سلګونو کسان ته مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي او بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی او وایي پاکستان دغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونه ورده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده تېره ورځ بشپړه شوه او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
تاسی واردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند وایي دوی د طالبانو پر ضد له توپیره پرته عملیات کوي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې غړو پرون په پېښور پرېس کلب کې غونډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې نړیوال قدرتونه باید د افغانستان د سولې د بهیر غوڅ ملاتړ وکړي. او په دې غونډه کې په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل هم ګډون درلود چې په دې غونډه کې څرګنده کړه چې خلق باید د تروریزم په خطرونو باندې د مدني ټولنې په مرسته خبر سي. د ازادي رادیو بل خبريال غلام غوس په ډیړه رپورت لري.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کې په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې دواړو خواو ته د ترګرۍ له وجې اولس متاثره شوی دی او په کار ده دواړو خواو ته دا خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواو د اولسونو دښمنان دي. افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې په کار ده د ترګرۍ په ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې په کار راوستلی شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو نن داسې د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلای سئ. د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږنیم ترونی مو بجو ده. د ازادي رادیو د خبری مجله ورستای مطلب مو یو نړیواله مسله ده. مصری چارواکی وایي چې د هغې الوتکې ټوټې موندل سوي دي چې پرون له پاریسه قاهره ته روانه وه. دغه الوتکه د مدیترانې سمندرګي پر سر باندې ورکه شوه او پرون یو شمېر یوناني چارواکو دا هم ویل چې دغه هیواد د کریت ټاپو ته نږدې د الوتکې ټوټې موندل شوې دي. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې دوی نن پوځ وویل د کریت په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کیږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. د یونان یو پوځي ویان واسلس پلسیوتس وویل یو مصری C130 ډوله الوتکې د اوبو پر سر ځینې ماتې ګوډې لیدلې او سیمې ته د څېړنې لپاره کښتۍ استول شوي. په واشنګټن کې سپینې ماڼۍ ویلې دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي. خو ځینو مصري چارواکو ویلي ښایي د الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلیو لیست څېړي څو معلومه شي چې کوم سخت دریځې خو د الوتکې د سپرلیو په منځ کې نه و موجود. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي و د پاریس څخه قاهرې ته د روانې دې الوتکې د نسکورېدو د سبب په برخه کې هېڅ فرضیه نه ردېدلی او نه هم تاییدېدلی شي. په دې ملکي الوتکه کې شپږ 50 پرلی او لس الوتکې عمله سپاره وو. وروستی ځل په رادار کې د مدیترانې پر سمندر د 1300 مترو په ارتفاع د الوتنې پر مهال ثبت شوې وه چې وروسته تر دې نادرکه شوه. د یونان د هوایي چلن چارواکي وایي د دوی د هوایي کرښو کنټرولونکو تر نادرکه کېدو څو دقیقې مخکې له پیلوټ سره خبرې کړې وې چې ورسره هر څه نورمال معلومېدل. خو د یونان د دفاع وزیر پانوس کامینوس وروسته وویل دا مصري الوتکه تر غورځېدو لږ شیبه مخکې لومړی کیڼې خواته 90 درجې وګرځېده او بیا 360 درجې ښي خواته تاو شوه او مخکې له دې چې له رادار سره یې اړیکې پرې شي 0 متره ارتفاع یې راکمه شوې وه.
د ژوند رنګونه
اول خو سلام.
وعلیکم السلام. بخیر
خوشحال اوسې. نوم به مراته واخلی؟
نوم ملنګ جان دی.
ملنګ جان نوم مو څنګه غوره کړی؟ پخوا یعنی یو تکړه شاعر تیر شوی دی ملنګ جان.
بس دا ده چې لکه زموږ نورونو خویندې وي هغه پاتې کېدې نه لکه مړه کېده که نه رونه مو دغه بیا یو ملنګ په ما خپل نوم کېښوده.
او هغه دی تاسې ژوندي پاتې شوې شکر دی. نو یې د کوم ځای؟
موږ دا ننګرهار د کوټ یو.
د کوټ ولسوالۍ؟ نو څنګه په دې نږدې ورځو کې تللی یې کوټ ته؟ که نه
کوټ لغو نه شو تللی او سالات هلته صحیح نه دي.
نو اوس چېرته اوسېږئ؟
کدا کارتنو کې
کډن راغلی کور
ته کره باندې دغه
مزدوری شته پکې نشته؟
یاره والا کارونه مزدوری شته خو چې خرچ کارونه نشته دی.
تاسو اوس د سړک په سر ناست یې نو سودا کمه کیږي؟
سودا کمه کیږي، خریدار نشته ده. سودا چې وشي بیا مزدوري پکې، خو چې سودا ونه شي کنه بیا پکې نشته ده.
او تاسو ډیر غلیم ناست یې، یعنی ورته وایې نه چې راشي چې شی مو په کار دي، ځکه دغه خلک خو باید چغې ووهي.
نه نه مړه چغې نه وو، چې څه قسمت کې راځي په خپله.
بس خپل قسمت ته ناست
یې؟ قسمت له ناست یو. نور چغه مو نه.
او ملنګ جان صاحب تاسو دغه یو غوږم سوری ښکاري، دا څنګه؟
دا هم بس هماغه وړکتوب کې سوری کړی چې ګني
چې وپوهېږي درسونه مرسونه مو ویلي نه مو دي ویلي؟
درسونه ملا ویلي وړکتوب کې، دیني سبق هم ویلی او پوه شوې، قرآن شریف هم ختم کړی، خلاصه بے پنچ کتاب کیو چې دا معاملہ خراب شو دا
کما معاملہ
خو شو دا لګه جنگونه شو دا شو
کیا بیا نو چیرته ماجر
پاکستان لاله خو شو هلته ماجرو بازار از بے خپل وطن راغلی خو
تاسو نه مخ ډیر ځوان ښکارې، عمر به موسم روي نو چې دومره مصیبتونه مم غالیلی
عمر مې را 50 د سې کم د سې
خانو خوشاله سې ډیر مننه چې مرا کم را سره
خور ما بس.
دا ازادي رادیو د سمجدا خبري مجله ترونی مو بجو پوري ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. عبدالقادر تکین لیکي له کندهار وای له حکمتیار سره روغه د سول لپاره د حکومت یو شنه وه دی. او اتل بارکزای لیکي هیله ده چې د حزب اسلامي او حکومت روغه به د افغانستان لپاره ښې پایلې ولري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو خبري مجله مو په څو ثانیو کې نور پای ته رسیږي. په نیم ساعت کې به تاسو ته یو ساعته خبري خبرونه وړاندې کوو، خو بل خبري مجله مو سید سمی عباس وړاندې کوي. هغه سب مهرباني.
تشکر فرشته جان.